یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شبریم د ساجی راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. ناروی وایي ملګرو ملتونو نړیوال بانک ته به 22 میلیونه ډالر ورکړي چې په افغانستان کې د خوړو پر امنیت او لومړنیو خدماتو ولګوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت د خپل هیواد د باندنیو چارو وزیر انکن هوتفیلد په قول ویلي چې هیواد د افغانستان په اړه ژور اندېښنه لري او 22 میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو نړیوال بانک په وسیله په افغانستان کې خلکو ته د خوراکي موادو د برابرولو او د زده کړو او روغتیا په شان پر لومړنیو خدماتو لګوي. ناروی یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له لوري لشپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پر مخنیوي ژوره اندېښنه لري. د قطر یو ډیپلومات وایي هیواد د افغانستان سولې، سوکالۍ او ثبات ته ژمن دی، خو د افغانستان د بشري او اقتصادي بحران په اړه اندېښنه لري. په ملګرو ملتونو کې د قطر د ډیپلوماتیک ماموریت دریم سکرتر شیخ جاسم عبدالعزیز السانی امنیت شورا ته وویل چې له افغانستان سره به د بشري، اقتصادي، امنیتي او د بشري حقونو د بحران په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د قطر دغه ډیپلومات د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوحې موافقې تطبیق ته خپل ښه نیت وشي او په ځانګړي ډول د تروریزم په وړاندې د مبارزې او بشري حقونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د طالبان حکومت له څه باندې 400 ورځو راهیسې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته تعلیم وکړي، او پر ښځو هم د دوی محدودیتونه زیات شوي دي. د طالبانو دغه اقدام پر دوی د سختو انتقادونو سبب شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې د بشري حقونو په شمول پر ډیپلوماتیکو موضوعاتو د خبرو لپاره قطر ته ځي، سبا به په دغه هیواد کې د فوټبال د نړیوال جام لومړۍ مسابقه هم وویني. ټاکل شوی ده چې سبا یکشنبه د قطر د کوربه هیواد قطر لوبه سره د نړیوال جام لوبه پیل شي. د اوکراین صدر اعظم دینیس شیمیحال وای د روسیې د حملو له کبله د اوکراین د انرژي سکتور نږدې 50% له کاره لوېدلی دی. شیمیحال پرون په دې باب زیاته کړه، یوازې د نومبر میاشتې پر 15 د اوکراین په ښارونو او د انرژي پر تاسیساتو د روسیې 100 راکټي حملې وشوې. تر دغو حملو وروسته په پلازمینه کیف، خارکیف، لیویف او یو شمېر نورو ښارونو کې د چارواکو په خبره نږدې 100 میلیونه اوکراینیان له برېښنا بې برخې شول. کرملین وای د دغو حملو علت له روسیې سره خبرو ته د اوکراینی لوري نه لیوالتیا ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. افغانستان د رسنیو د ازادیو له نړیوال ائتلاف وویستل شو. د طالبانو ویاند وایي
او نه دلته د رسنیو په وړاندې کوم بله تیر یا بل اقدام سوی، برعکس له همکاري ورسره سوی ده، همکاري کېږي. لا هم
په دې خپرونه کې مو وړاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په تړاو د یوناما له نوي اعتراض هم خبرو. د فوټبال د نړیوال جام په اړه به هم واورئ، هم د دې جام د لوبو او هم د ټکنالوژۍ د استعمال په تړاو. د نړیوالو چاپی خپرونو پاڼې راړو چې خپلو تاسو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د سحر کاروان خپرونه لرو.
نشه د ډیرو جنسي ناروغیو سبب کېدلی شي.
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان د رسنیو د ازادي د نړیوال ائتلاف لغړی توب ویسل شو. دا پریکړه کاناډا او هالند کړي چې اوس مهال د همدې ائتلاف دورې ریاست ورترغاړي دي. د رسنیو د ازادي نړیوال ائتلاف خپل اعلامیه کې لیکلي دي دا پریکړه ځکه کوي چې د دې ائتلاف په وینا له بده مرغه اوس مهال په افغانستان کې د رسنیو ازادي د نړیوال ټولنې لښمنو سره برابر نه ده. اخوا پر راډیو تلویزیون کې د ښځو ټولنې د وی سروې په پایله کې موندلې چې واکته د طالبانو لرسېدو وروسته وش په تسلن شزي به دندو شوې دي. جزئیات د امید زهیر مل پورا پورک.
د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په دې ائتلاف کې د افغانستان غړیتوب له منځه وړي. د ائتلاف په اعلامیه کې لیکل شوی کاناډا او هالند چې د ام اف سی ریاست ورلغاړي دي لدی عمله چې افغانستان نور د دې ائتلاف اغیزمن ملګری نه دی او تر خوای اوس مال په دې هیواد کې د رسنیو ازادي د نړیوال ټولنې لژمنو سره برابر نه ده دا پریکړه کوي. د رسنیو د ازادي نړیوال ائتلاف وایي دا پریکړه د غړو هیوادونو سره په مشوره او د ام اف سی د شرایطو سره سمه کړي. اعلامیه زیاتوي طالبان واک ته رسیدو وروسته د رسنیو پر ازادي جدي محدودیتونه وضع کړي چې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو خوندیتوب او هوساینې ته یې ګواښ پېښ کړی دی. د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف وایي د خبریالانو پر لپسې ځورونې بریدونه او توقیف او له رسنیو څخه د ښځو ویستل د دې لامل شوي چې د رسنیو خپلواکي په چټکۍ سره زیانمنه شي او د خبریالانو ژوند ورځ تر بلې له خطر سره مخ شي. افغانستان په 2000 کال کې د مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال د دې ائتلاف غړی شو چې د رسنیو د ازادۍ نړیوالو تعهداتو ته یې ژمنتیا وښوده. خود طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف د دې پریکړې په غبرګون کې وایي په افغانستان کې رسنۍ آزاد دي او هیڅ ډول محدودیت پرې نه دی وضع شوی.
داسې ځینې نړیوال ادارې چې تیر کې جوړ شوي لپاره موخه وي اوس د افغانستان وضعیت له منځه وړي، خو هیڅ دې ته کوم دلیل نه لري او نه دلته د رسنیو په وړاندې کوم بده پېښ یا بد اقدام شوی، برعکس لا همکاري ورسره شوې ده او همکاري کېږي لا هم.
مګر د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف بیا وایي په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ وضعیت لنیګدې څاري. حخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو خبر پاڼه کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف اندېښنې پر ځای بولي او زیاتوي د طالبانو د واکمنۍ په لومړي کال کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د وژنو، ټپ کېدو، تاوتریخوالي او ګواښ لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوي دي. د دې مرکز له قوله همدا ډول طالبانو په خپل سري ډول 113 تنه خبریالان نیولي چې ورسره تاوتریخواله شوی او یا هم ګواښل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له طالبانو غواړي چې د ټولیزو رسنیو قانون ومني او د همدې قانون پر بنسټ رسنیو او خبریالانو سره چلند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په راډیو او ټلویزیون کې د ښځو ټولنې د یوې سروې پایله کې چې پرون خپره شوه موندلې چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د راپور ورکولو پر مهال خبریالان له ډېرو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د ټولنې په کابل، کندهار، بامیان، بدخشان او بلخ کې له 308 تنو ښځینه خبریالانو ټول پوښتنه کړې چې له دې ډلې 80% ځواب ویونکو ویلي خبریالان د راپور ورکولو پر مهال له محدودیتونو سره مخ دي. 45% وایي چارو کې دولتي لاسوهنه زیاته شوې، 15% نورو وضعیت خراب توصیف کړی او 46% یې ویلي طالب چارواکي او ویاندویانې ښځینه خبریالانو ته ځواب نه وایي. په راډیو او ټلویزیون کې د ښځو ټولنې په خپله سروې کې دا هم موندلې چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته 68% ښځینه کارکوونکي بېدندو شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما وایي ډېری افغان مېرمنې د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. یوناما په یوه تازه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی له تېرې یوې اونۍ راهیسې له زیات شمېر مېرمنو سره کتلي دي او په ترڅ کې هغوی دوی ته ویلي دي چې کار او تحصیل ته باید پرېښودل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د افغان مېرمنو د غوښتنو ډېره برخه تعلیم، کار او د اساسي حقونو په برخه کې لاسرسي ته ورټوله ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د نومبر په 13 د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې ډېری افغان مېرمنې د خپلو حقونو غوښتنه کوي او له دې نه پشا کیږي. د دې خبر پاڼې په حواله یوناما چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په افغانستان کې له زیات شمېر مېرمنو سره د طالبانو لخوا د وروستیو محدودیتونو په اړه خبرې کړې، دوی ویلي دي چې په افغاني ټولنه کې ژوند او له ټولو حقونو نه برخمن کېدل د دوی حق دی. په دې خبر پاڼې کې ویل شوي چې افغان مېرمنې خپل ټول هغه حقونه لکه تعلیم، کار او نور اساسي حقونه چې باید دوی ته ورکړل شي غوښتنه کوي. د یوناما په خبر پاڼې کې همدارز ویل شوي چې افغان مېرمنې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د یوناما له چارواکو غوښتي ترڅو په دې برخه کې د ډیرو خبرو فرصتونه برابر کړي. له بلې خوا بیا د پنجشنبې په ورځ ناوخته د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه کې امریکا او برېټانیا هم په افغانستان کې د بیان ازادي او همدارس د معترضه مېرمنو د نیول کېدو پر دوام خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا سیاسي همغږي کوونکی فریکس اکرسلی هم ویلي چې طالبانو له ترهګریزو ډلو سره او همدارس د دوی په وړاندې د مبارزې په برخه کې کړې شمنې نه دي عملي کړې او دا به د دې لامل شو چې طالبان ژر په رسمیتونه پیژندل شي. خو د طالبانو حکومت به د دغو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې دوی کړې ژمنې پوره کړي او نړیوال هیوادونه دې په واقعیت ولاړ قضاوت وکړي. د دې حکومت وین زبی الله مجاهد ازادي رډیو ته وویل
موږ تل د دې غوښتن کې صحیح وادونه په واقعیتونو باندې ولاړ قضاوت وکړو او د افغانستان په اړه به مثبت لوري ولري دا د اعتماد او د اطمینان د پیاوړتیا لپاره ډېر مفید ده او د هېوادونو ترمنځ د اړیکو لپاره ډېره ګټه دي کله که اعتماد او اړیکې وي بیا سو تفاهمات او هغه ذهنیتونه تغییر کوي چې څوک یې خوانه د ویرې احساس ولري
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو دوه اونۍ وړاندې د یو شمېر معترضه مېرمنو د نیول کېدو تر څنګ تفریحي پارکونو حمامونو او سپورټي ځایونو کې د مېرمنو ورتګ منع کړی چې د طالبانو دغه پرېکړه له ګڼو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوه
ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي که چېرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ هلته د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پورې خپرې شي او همداراز زموږ اونیز پروګرامونه تاسو زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شئ د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې په د دې ساعت په خپرونه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو دا پروګرام هم هر اونۍ وروسته له خپرېدو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې له تاسو سره شریکوو ټاکل شوی دی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د فوټبال نړیوال جام لوبې پیل شي لومړۍ مسابقه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ ده دا مسابقه د کابل په وخت د شپې 8:30 بجې شروع کیږي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن قطر ته روان دی او دی غواړي چې په د بشري حقونو په شمول د یو شمېر سیاسي خبرو په تړاو هلته له چارواکو سره خبرې وکړي او سبا به د فوټبال د نړیوال جام لومړۍ مسابقه هم وګوري او هلته به ورشي د فوټبال نړیوال جام لوبې په اتو ګروپونو کې ویشل شوې دي چې په هر ګروپ کې څلور ټیمونه دي د دې لوبو تر پیلېدو مخکې یو وړاندوینه داسې شوې ده چې برازیل تر بل هر هیواد د دې لوبو د ګټلو چانس ډېر لري له 1930 کال راهیسې چې د فوټبال نړیوال جام لوبې پیل شوې دي برازیل یوازینی هیواد دی چې هر ځلې په دې جام کې برخه اخیستې ده او تر بل هر هیواد یې دا اتلولي ډېره خپله کړې ده د برازیل 15 ځله دا ویاړ په برخه شوی چې د نړیوال جام اتل شي په قطر کې د نړیوال جام د ګټلو د وړاندوینې له مخې تر برازیل وروسته ارجنټاین یاد شوی دی ارجنټاین تر اوسه 2 ځله توانېدلی دی چې دا جام خپل کړي په دې پیشګویي کې 14 هغه لوبډلې چې تر نورو د ګټلو ډېر چانس لري څلور یې د امریکا د نیمې وچې دي برازیل ارجنټاین یوروګوای او مکسیکو یولس اروپایي هیوادونه یاد شوي دي چې شاید دا نړیوال جام خپل کړي له آسیا څخه چې دا لوبې پکې کیږي هیڅ هیواد په دې شپاړسو کې نه دی یاد شوی او له افریقا څخه یوازې د سینیګال نوم اخیستل شوی دی چې د ګټلو چانس لري له تیرو 2 کلونو راهیسې چې د فوټبال نړیوال جام لوبې پیل شوې دي هر څلور کاله وروسته دا اتلولي ترسره شوې ده یوازې د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال په 1922 او 1946 کلونو کې دا مسابقې ترسره نه شوې روسټای نړیوال جام څلور کال مخکې په روسیې کې وشو چې فرانسه پکې اتله شو د فوټبال د نړیوال جام لوبې تر اوسه په 1200 هیوادو کې ترسره شوې دي ځینې هیوادونه لکه برازیل فرانسې ایتالیا جرمني او مکسیکو 2 ځله د دې لوبو قربان پاتې شوې دي دا لومړی ځل دی چې دا لوبې په آسیا کې کیږي او قطر یې کوربه دی په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو د نندارچانو د څارلو لپاره د قومندي او کنټرول مرکز به په هر لوبغالي کې له 2000 نصب شویو کامرو کار اخلي د قومندې او کنټرول په مرکز کې به د بیلابیلو برخو تر سلو زیات متخصصان میشت وي په همدې اړه تفصیل له اسمت څاروانه و
اټکل کېږي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو د لیدو لپاره به د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 1,200,000 تنه قطر ته لاړ شي له دې کبله به قطر د ټکنالوژۍ په یوه جوړ کړي مرکز کې له مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس څخه د نندارچانو د څارنې د نندارچانو د شمیر د زیاتېدو د وړاندوینې او حتی د لوبغالو د هوا د کنټرول لپاره کار اخلي د الجزیرې تلویزیون د راپور له مخې د قطر د ټکنالوژۍ د قومندې او کنټرول په دغه مرکز کې به چې اسپایر نومیږي تر سل ډېر متخصصان شپه او ورځ کار کوي او پر هغو تاثیرونو به څار کوي چې له 2,000,000 ځایونو څخه هم مهاله اخیستل کیږي او دوی ته په سکرین ښکاري قطر د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لپاره اته لوبغالي چمتو کړي چې په هر یو کې 2,000 کمرې نصب شوې دي دوی به د ټکنالوژۍ په وسیله په هر لوبغالي کې د هر نندارچي مخصوم کولای او پیژندلی شي د قطر په دغه مرکز کې به د سایبری امنیت له متخصصانو رانیولې تر تروریزم او ترانسپورت پورې د هرې برخې متخصصان میشت وي. دوی به د قماندې او کنټرول له خونې د لوبغالو دروازې کنټرولولی شي. د اوبو له نلونو رانیولې د هوا د تصفیې تر سیستمه پورې به ټولې برخې له خرابېدو ساتي. خبرونو ور آخوا
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې تر دولس نیمو بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. اوس د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو. په افغانستان کې د بشري حقونو مسلې ته د نړیوالو چاپي خپرونو تازه ګڼو په مقالو کې کتنه شوې ده. تفصیل له اسمت څاروان.
نړیوال د افغانانو د بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي لپاره ډیر څه نه کوي. ایشیا ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې د څو چادریوالو افغان ښځو عکس خپور کړی دی. ایشیا ټایمز لیکلي طالبان چې اوس په دوهم وار واک ته رسیدلي د افغانانو پر اساسي بشري حقونو بریدونو ته دوام ورکوي. ورځپاڼې د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخونزاده له لوري د حدود او قصاص د جاري کېدو حکم ته اشاره کړې او لیکلي چې په دې حکم کې په عام محضر کې اعدامونه، سنګسارول او د لاسو پښو غوڅول شامل دي. ایشیا ټایمز دا د افغانانو په تیره بیا هغو افغانانو چې د طالبانو له لوري تعقیبېږي د بشري حقونو د بشپړې سرغړونې لور ته ګام بللی دی. ورځپاڼه زیاتوي طالبانو په پیل کې د نرم دریز د خپلولو ژمنه کړې وه او ویلي وو چې هغسې ځیژ او سخت اقدامات به نه کوي چې د واک په لومړۍ دوره کې له 1996 څخه تر 2001 پورې کول. خو د 2021 په اگست کې د کابل له نیولو وروسته طالبان په تدریج پخوانی حالت ته روان دي. ایشیا ټایمز د طالبانو په اړه په دې انتقادي لیکنه کې د هغوی له لوري د رسنیو د سانسور، د خبریالانو د نیولو او ګواښلو یادونه هم کړې ده. همدارازې د یو شمېر ښځینه فعالانو توقیف ته اشاره کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د طالبانو د مشر د وروستي حکم په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه د طالبانو د حکومت د ویندوی په قول وایي چې دوی شرعي قوانین اوس نه بلکې له واک ته رسیدو وروسته په تیر څه باندې یو کال کې اجرا کړي دي. ورځپاڼه د طالبانو د دغو مقرراتو په لړ کې په بامیان کې د خلکو په وړاندې د یوه هلک او یوې نجلۍ د وهلو یادونه کوي او وایي چې هر یو چې له یو بل سره د تار لرلو په تور نیول شوي وو د خلکو په مخ کې 9 مترکې ووهل شول. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د جګړې په اړه د یو امریکایي فلم کره کتنه کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوي چې جنگي فلمونه په نهایت کې له یو بل سره ورتهوالی او نږدېوالی لري. د ریترا گریټ یا شاتک په نوم فلم افغان او امریکایي پوځیان شي چې له طالبانو سره جنگي شي. له 2001 وروسته د افغانستان پر جګړې ګڼ فلمونه او سریالونه جوړ شوي او ډېر کتابونه هم پرې لیکل شوي دي.
له کندهار روسیې ته د انارو صادرات پیل شول. د انارو شل ټنه محموله د افغان کارت په نوم د حکومت شرکت ته لوري صادرې شي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه نړیوالو مارکیټونو ته د افغانستان د تازه میوې صادرات د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام بولي. د کندهار سوداګر بیا د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو د هواري غوښتنه کوي. چمن دروازه د هر ډول صادراتو او وارداتو پر مخ تړل شوې ده چې تر ډیرو یې تاثیرات د کندهار پر صادراتو دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان کارت په نوم حکومتي شرکت وایي روسیې ته له کندهار د شل ټنه انارو د صادراتو لړۍ پیل شوه. د دې شرکت مسؤل محمد قسیم ابراهیم وایي د کندهار له انارو وروسته د سیمې هیوادونو ته د جلغوزوی په ګډون د یو شمېر نورو محصولاتو د استولو پلان هم لري.
په دې وتوانېدلو چې اوله محوله چې شل ټنه شاوخوا کېږي د کندهار د ارغنداب هغه اوله درجه انار په څه پی کې په هغه سندرج پی کې د مسکو هغه هم برابر کړي او بل شش کال ان شاء الله رحمان موږ تر دې شو تلويش ټن جنغوزی هم شش کال ان شاء الله استو.
بلخوا د کندهار د سوداګری او پانګونې خونې مشر محمد صدیق مومن د نړیوالو مارکیټونو سره د افغان سوداګرو نشلول او د تازه میوې دغه ډول صادرات د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام بولي. د نموري په وینا هڅه کوي د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو سره هم اقتصادي راکړه ورکړه زیاته کړي.
موږ کوشش کوو چې خلکو ته څنګه کار پیدا کړو او څنګه خپل په صنعت کې، په معدن کې او په وارداتو کې، په صادراتو کې ډېره کوشش وکړو دا چې صادرات وکړو او خپل مالونه درې ځای ورسو چې سیاح هم که انډیا ته ځي که نورو ملکو ته ځي. زموږ دغه صادرات زموږ لپاره صادرات لو ګټه ده، نور لاسته راوړنه ده.
په ورته وخت کې د کندهار سوداګر د وچې او تازه میوې د صادراتو په برخه کې لنړۍ په ځانګړي ډول لګاوندوی هیوادونو سره د اسانتیاو د رامنځته کولو غوښتنه کوي. د کندهار د وچې میوې د اتحادیې رئیس حاجي عبدالحد وایي که حکومت بهر ته د افغاني محصولاتو او تولیداتو د لیږد لپاره لارې چارې ولټوي د سوداګرۍ په برخه کې ستاسو ستونزې به حل شي.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې نن زموږ انار و روسیې ته صادرات کوو. خدای پاک دې نور هم پرمختګ وکړي چې زموږ نور مالونه هم پرمخ باندې ولاړ شي. خو یوازې دا نه چې موږ صادرات کوو، صادرات په هغه صورت کې زموږ د پرمختګ کولای شي چې زموږ وزارت زراعت زموږ په زراعت کې زموږ سره کوټلي ګامونه واخلي، ځکه چې زموږ زراعت د تیرو درو څلوېښت کالو څخه پنج ولاړ دی.
روسیې ته د کندهار د انارو صادرات په داسې حال کې پیل کیږي چې دا مهال د سپین بولدک چمن دروازه د هر ډول صادراتو او وارداتو پر مخ تړل شوې ده. د کندهار د تازه میوې د اتحادیې رئیس جنانیا غوی په انارو او سبزیجاتو بار په لسګونه لارې د کندهار په سپین بولدک کې درول شوي او د شپږو ورځو تیرېدو وروسته لا هم پاکستان ته د اوښتو اجازه نه لري.
تجار غیر سیاسی دیگه، اگه سیاست سرمایه ده، داغه سیاست صادرات یا واردات. اگه بیخی در مطران، رومیان دی، انار دی، پیاز دی، گردال تا پسرحت دوالار دی، یو امده که موضوع ما بینست اگه جده، جموز بیوی ها دی خرکی رو دی. چه دو اگه چه کمور جاده کم ننی ورس مطر انار، تورخم منی او یا اولامخان تا ویشده، نور والار دی.
لکندهار د تازه میوې په ځانګړي ډول د انارو او انګورو صادرات تر ډیره پاکستان او له دې لارې هند ته کیږي. دغه لار د تیر یک شنبه په ورځ د افغانستان له طرفه د یو نامعلوم کس لخوا پر پاکستانی سرحدي ملیشو تر برید وروسته وتړل شوه. په دغه پیښه کې چې یو پاکستانی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي، پاکستانی چارواکو ویلي تر هغو چې قاتل نه وي ورسپارل شوی دروازه به د هر ډول تګ راتګ او سوداګرو پر مخ تړلې وي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، روسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
هم دا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ساسو په ځخ را رسیدلی یو شمېر پیغامونه خبرو چې د واتس اپ لاره را رسیدلی دي. خو مخکې تر دې چې د پیغامونو ته مخه کړو، یو نړیواله مسله را اخلو. اوکراین ته مخه کوو. په اوکراین کې جګړو زور اخیستی دی. البته د فبروري له میاشتې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین حمله کړې ده، کله هم دا جګړې سړې شوې نه وي. خو اوس د اوکراین په ختیځ کې دا جګړې په جګړو په دې ډول زور اخیستی دی چې اوکراینی ځواکونو پر روسي ځواکونو عملیات پیل کړي دي. د اوکراین سرپرستم دینیس شمیحال په وخته وخت کې وایي چې د روسیې د حملو له کبله بیا د اوکراین د انرژي سکتور نږدې 50% له کاره لوېدلی دی. تفصیل د صفی الله سنګزي په راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی اوکراینیانو ته ویلي چې په ختیځ کې سخته جګړه دوام لري، چیرې چې د هغه په خبره مدافعینو یوازې په دونیتسک سیمه کې د روسیې له سلو ډیر بریدونه شنډ کړي دي. هغه دا وړاندیز هم کړی چې په ځینو سیمو کې دوی له خپلو عسکرو د راتلونکو بریالیتوبونو تمه لري. هغه بیګا د نومبر په 13 په خپل شپنی ویډیوي پیغام کې ویل چې د دونیتسک په سیمه کې خورا سخته جګړه روانه ده. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال هم تر هغه مخکې د نومبر په 13 ویلي و چې د روسیې د بریدونو له امله د هیواد انرژي د د زیربنا نیمایي برخه تخریب شوې ده. شمهال زیاته کړه چې د موسکو دوامداره بریدونه د ګازو او برېښنا د پرې کېدو لامل شوي، خو له دې سره سره د اوکراین ځواکونو په ختیځ کې د روسیې بریدونه په شاتم بولی دي. اخوا د زاپروژا په جنوبي سیمه کې چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ کوربه ده، د ښار د سیمه ییزې شورا منشي وویل چې ممکن روسیې د بېګانیو توغندیزو بریدونو په پایله کې د زیربنایي تاسیساتو تر خاورې لاندې خلک بند پاتې وي. ولسمشر زیلینسکي هم د ورځې په پیل کې یوه ډله آیرلندي زده کوونکو ته په یو ویډیو پیغام کې د روسیې په وړاندې د نویو بندیزونو د غوښتنې تکرار وکړ. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د اوکراین په خرسون کې د روسي ځواکونو په لاس د خلکو په نیولو او تریتم کولو اندېښنه ښولي. د بهرنیو چارو وزارت د یو خپلواک څیړنیز راپور پایلې یادې کړي چې په خرسون کې د شو پیښو جزئیات راټول کړي او وړاندیز یې کړی چې روسیا باید د اوکراین په خرسون اوبلاست کې د جنګي جنایتونو او نورو وحشیانه کړنو حساب ورکړي. د شخړو څارونکي یو پروګرام چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا یې ملاتړ کیږي، په خپل راپور کې د 200 څخه د زیاتو اشخاصو د تجربو په اساس لیکلي چې د روسیې او روسپلوه ځواکونو لخوا د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي په ګډون د شکنجي او نورو ظالمانه غیر انساني سپکاوي چلند شاهدان دي. ژغورونکو او شاهدانو لږ تر لږه 15 کسان پیژندلي چې په توقیف کې د روسي ځواکونو د ناوړه چلند په پایله کې مړه شوي. راپور همدارنګه په خیرسون اوبلاست کې او همدارنګه په کریمیا کې د 200 توقیف ځایونو او پوستو سیمې په ګوته کوي او د کریمیا تاتار ټولنې د غړو سره د ناوړه چلند راپور شوي غیر متناسب ډېرې پیښې یادوي.
آزادي راډیو په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. آزادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې پیغامونه چې د واتس اپ لارې مو راستولې دي در سره شریکو.
ډاکټر همدر خبرې کوم. زما د اسلامي امارت د ټولو لوړپوړو چارواکو خاصتا د خارجه وزارت نه دا هیله او غوښتنه ده چې افغانانو سره په بارډرونو کې توخم بارډر وي او که د بولدک بارډر وي او پاکستان ملیشي او پولیس ورسره ډېر ظلم او تیری کوي او د افغانانو ناموس ته ډېره په بده سترګه ګوري او د خلکو ډېره بې عزتي کوي. نو باید پاکستان سره دغه مشکل ته د پای ټکی کېږدي او نور افغانان صبر او حوصله نشي کولی او نو بس په دوی ځان ته د ملت مسؤولین وایي نو تر ټولو باید لومړی د دغې خبرې غم وکړي.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکی دا مهال د مرکز کلات نه له تاسو سره په تماس کې یم. دا چې د ازموینو وخت رارسېدلی ده، د سالانه امتحانو وخت رارسېدلی ده، نو د ټولو والدینو مشرانو وروڼونو مو هیله همدا ده چې خپل کشران خویندې وروڼه و مطالعه ته آماده کړي او تشویق یې کړي تر څو په امتحان یا ازموینه کې ګډون وکړي او ښه نمرې ترلاسه کړي.
نبګوري کې نه کوم سړک شته نه کومه لاره جوړه شته، پوه شوې؟ ټول د خپل طبیعت کارونه په ګیرو کې روان دي. خدای دې وکړي ستاسې موږ غږ په لوړپوړو چارواکو ورسوي چې یوه د ارباب سیم یا یو کمباره کمپاسې، پوه شوې؟ زموږ دپاره فعاله کړي له انټرنټ واټساپ څخه خلک ډېر تنګ زمي کې یخم یو نو بیا غونډۍ ته منډې وي یا بلې خواته دغه غوښتنه ده. سلام علیکم.
کری بخت محمد حکانی د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ سره څخه در سره پلین کې یم. نو زما غوښتنه دغه ده پر دې برابر باندې ده چې پاکستان نور به هیڅ دغه ظلم او زور او زیاتۍ پرېږدي. که پرې نه ږدي پایلې به یې ډېرې خرابې وي او انشاءالله العزیز افغانستان تر پاکستان په هیڅ لاره هم کمزوري نه دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې تر 12 مو بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. دغه شیبه به مخکې تر دې چې لنډو خبرونو ته مخه کړو، د کرکټ په اړه معلومات ته سره شریک کړو. د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله چې روانه میاشت په استرالیا کې د شلو ورونو نړیوال جام اتله شوه، یو شمېر لوبغاړي متحد عربي اماراتو ته لاړل چې هلته
تمرینات تر سره کړي او له هغه وروسته به بیا دا لوبډله پاکستان ته ځي او په پاکستان کې به درې ټیسټ لوبې تر سره کوي. بل لور ته د انګلستان د ملي ټیم همدغه د شل ورنو د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي په استرالیا کې پاتې شول، یو شمېر نور له لندن هلته پسې ورغلل او دوی له استرالیا سره درې یو ورځنۍ لوبې ترسره کوي. د دغو لوبو په ترڅ کې تر اوسه پورې یوه لوبه استرالیا ګټلې ده، دوهمه لوبه نن روانه ده. استرالیا 280 منډې کړې دي، اته لوبغاړي سوځېدلي دي. د دې په ځواب کې د انګلستان دوه لوبغاړي سوځېدلي دي، څلور دېرش منډې کړې دي، پنځم اوور روان دی.